در استودیو داره. خوش اومدید دوستان عزیز.
استریم شه جاوید نعیمی وقت به افغانستان که در سهار اتبجی شوی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د افغانستان دولت هیله مند دی چې د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ روانه لانجه به د خبرو له لارې حل شي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی. افغان حکومت ایران ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له قلمرو څخه به د هیڅ هیواد پر ضد کار وانخیستل شي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې د یو سرګروپ په ګډون د طالبانو درې وسلوال وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ تازه ګواښ کړی که امریکا او امریکایانو ته د ایران لخوا کوم ګواښ متوجه وي، د ایران 250 ځایونه به هدف وګرځوي. د ترامپ اشاره د 250 نه هغو 250 امریکایي اتباعو ته وه چې کلونه مخکې په ایران کې یرغمل نیول شوي وو. پوره خبرونه. افغان حکومت ایران ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له قلمرو څخه به د هیڅ هیواد پر ضد کار وانخیستل شي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب په کابل کې د ایران له سفیر بهادر امینیان سره په پرونی کتنه کې دغه څرګندونې کړي.
د ملي امنیت سلاکار په کابل کې د ایران له سفیر سره په لیدنه کې وویل چې افغانستان خپلو خلکو ګاونډیانو او شریکانو ته ډاډ ورکوي چې خاوره به
د هیڅ بهرني هیواد پر خلاف نه کاریږي. ښاغلی فیصل وایي د ملي امنیت سلاکار همداراز هیله څرګنده کړه چې د تهران او واشنګټن ترمنځ وروستۍ لانجه به د خبرو له لارې حل شي. د جمعې پر ورځ افغان ولسمشر اشرف غني له ډیپلوماتیکو لارو د امریکا او ایران ترمنځ د روان کړکیچ د حل لپاره هیله څرګنده کړه. وی ویل په سیمه کې د کړکیچ د پراخېدو له احتمال څخه اندېښنه لري. ښاغلی غني همداراز د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره په ټلیفوني خبرو کې د نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان د قلمرو د نه کارولو او د سیمه ییزو کړکیچونو د مخنیوي پر اړتیا ټینګار وکړ. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې د یو سرګروپ په ګډون د طالبانو درې وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطا الله خوږیاڼۍ تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل شوکت مشهور په ساحل او د میوند په نوم د طالبانو د دې ډلې دوه تنه نور وسلوال پرون سهار د خوږیاڼۍ ولسوالۍ د وزیرو په احمد خیلو سیمه کې د بې پیلوټ الوتکو په دوو پرلپسې حملو کې وژل شوي دي. خغلې خوګیانې وای په دې هوایي حمله کې بل چاته ځان نه دی اوخته. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. افغان حکومت په مرکز ګرمۍ لرونکو کورونو، خارګوټو او دولتي ادارو کې د لوګي د تصفیې د نصبولو پریکړه کړې ده. جمهوری ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر اشرف غني په دې اړه دوه جلا حکمونه ورکړي. د خبر پاڼې له مخې د انرژي د تولید لپاره او د سونګ د موادو په توګه د ټایر، ربر او پلاستیک سوځول هم ممنوع اعلان شوی. خبر پاڼه د هیواد اساسي قانون او د چاپیریال قانون ته د اشاره په ترڅ کې وایي د احکام د ناولې هوا د مخنیوي، د چاپیریال د ککړتیا د قانونو د کمولو او د چاپیریال د خوندیتوب مقصد ورکړل شوی. پرونی خبر پانه زیاتوي ولسمشر غنی د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ته دند سپارل چې د کورنۍ چارو د وزارت او د اړوندو ښاروالیو او نور ادارو په مرسته په دې برخه کې اقدامات وکړي او لسرغړونکو سره قانوني چلند وکړي. افغان حکومت دغه اقدامات په داسې حال کې تر لاس لاندې نیولې چې د ځینو راپورونو له مخې په افغانستان کې د ناولي چاپیریال انساني تلفات د جګړې تر تلفاتو لوړ بلل شوی دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي په امریکایانو د ایران د برید په صورت کې به د ایران 250 ځایونه هدف وګرځوم. هغه دا خبره نن په یو ټویټ کې کړې. ترامپ د قاسم سلیمانی د غچ اخیستلو په خاطر د ایرانی چارواکو ګواښونو او خبرداریو ته په اشاره په دې ټویټ کې لیکلي چې د امریکایانو یا د امریکا د تهدید په صورت کې د ایران 250 ځایونه چې له فرهنګي اړخه مهمه دي په چټکۍ تر درانه گزار لاندې نیول کیږي. قاسم سلیمانی د ایران د قدس ځواکونو قمندانو چې د جنوري دریمه د بغداد هوایی ډګر ته نږدې امریکا په یو هوایي برید کې وژل شو، خو ایرانی چارواکو د هغه د وژنې د کلک انتخاب اخیستلو ګواښ کړی. ترامپ ویلي 250 ځایونه د ایران په لاس کلونه مخکې د امریکا د 250 اتباعو د یرغمل نیونې پیښې ته اشاره ده. د 1990 کال د نومبر له 4مې د 1991 کال د جنوري تر 6مې پورې په تهران کې د امریکا د سفارت 250 کارکوونکي او ډیپلوماتان د ایراني مظاهرچیانو لخوا یرغمل نیول شوي وو. د قاسم سلیمانی د وژل کېدو په اړه بیا روسي چارواکو د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره خبرې کړې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون د جنوري په څلورمه نیټه خپور شو، د سرګی لاوروف له قوله ویلي دي چې نوموړي ظریف ته د سلیمانی د وژل کېدو له کبله خواخوږي څرګنده کړه. جنرال قاسم سلیمانی د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواکونو قمندانو چې د جنوري په درېمه د بغداد نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د امریکا د هوایي ځواک په برید کې ووژل شو. له هغه سره یو ځای د عراق د هشتو شعبي ډلې یو مخکښ قمندان ابو مهدی المهندس هم له 15 کسانو سره وژل شوی دی. د قاسم سلیمانی او مهندس د وژل کېدو په غبرګون پرون زرګونه کسان له بغداد، نجف او کربلا ته په لاریون ووتل. د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدی هم په دغه لاریون کې ګډون کړی و. په دې لاریون کې مرګ پر امریکا شعارونه ورکول کېدل. د ملګرو ملتونو له ملاتړ برخمن د لیبیا حکومت وایي چې پرون لږ تر لږه 28 کسان په مرکز ترابلس کې په یو هوایي برید کې وژل شوي. د لیبیا د ملي تړون د حکومت د روغتیا وزارت ویاند امین الهاشمي ویلي برید په یو حربي ښوونځي شوی او پکې 28 سرتیري وژل شوي او 30 نور ټپیان دي. په ترابلس کې د لیبیا حکومت دغه برید پړه د خلیفه هفتر د وسلوالې ډلې د لیبیا ملي اردو کار بولي. دې ډلې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د خلیفه هفتر له وسلوالو نه متحده عربي امارات، مصر او ځینې نور هیوادونه ملاتړ کوي. د جنوري په درېمه د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش په لیبیا کې د یو بیړني اوربند غوښتنه وکړه او له ښکېلو خواوو یې وغوښتل چې د خونړي جنګ د درېدو لپاره مذاکره وکړي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی کام کې بیا هم ولولې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د افغانستان دولت هیله مند دی چې د امریکا او ایران ترمنځ لانجه د خبرو له لارې حل شي.
د ملي امنیت سلاکار کابل کې د ایران له سفیر سره په لیدنه کې وویل چې افغانستان خپلو خلکو، ګاونډیانو او شریکانو ته ډاډ ورکوي چې خاوره به د هیڅ بهرني هیواد پر خلاف نه کاریږي.
د ایران او امریکا لانجه وروسته له هغه زیاتې شوې چې په بغداد کې د ایران د پوځ یو لوړ پوړی جنرال قاسم سلیمانی د امریکا په برید کې ووژل شو. د همدغه برید تر وروسته د امریکا په مشرۍ د داعش ضد ائتلاف او ناټو د عراقي ځواکونو د روزنې پروګرام ځکه ځنډولې چې ګواښونه زیات شوي دي. په غزنی کې یو شمیر پولیس چې په جګړو او یا هم د ماین په چاودنو کې وژل شوی دی، لدې پرته چې کورنۍ خبرې شي او موجود وي خاورو ته سپارل شوی دی. د دې لړلې یو کورنۍ خاصتا یو مور چې زوی خاورو ته سپارل شوی وای
د دوه جماعت خلکو خخ کړای مول سیارم راکلای وای یاربم کتلای وای کوم بیا تخ کړای وای پروای نه وای.
د پروګرام په دویمه نیمه کې به تاندې څانګې د ځوانانو لپاره پروګرام او حقیقت څه دی خبر کړو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د افغانستان دولت هیله مند دی چې د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ روانه لانجه به د خبرو له لارې حل شي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب تیر ماښام په کابل کې د ایران له سفیر سره په کتنه کې وویل افغانستان ډاډ ورکوي چې قلمرو به د هیڅ بل هیواد پر ضد ونه کارول شي. دغه لیدنه داسې وخت وشوه چې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د قمندان جنرال قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته د تهران او واشنگتن په اړیکو کې کړکیچ زیات شوی دی. احمد تکل او نور جزئیات.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په کابل کې د ایران سفیر ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له قلمرو څخه به د هیڅ بل هیواد پر ضد کار ونه خیستل شي. د ملي امنیت شورا وایي چې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون په کابل کې د ایران له سفیر بهادر امینیان سره په کتنه کې هیله څرګنده کړه چې د تهران او واشنگتن ترمنځ وروستۍ لانجه به د خبرو له لارې حل شي. په عراق کې د امریکا د پوځ په برید کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د قمندان جنرال قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته د ایران او متحدو ایالاتو په اړیکو کې کړکیچ تر پخوا لا زیات پراخ شوی دی. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د محب او امینیان د کتنې پر جزئیاتو رڼا واچوله.
د ملي امنیت سلاکار په کابل کې د ایران له سفیر سره په لیدنه کې وویل چې افغانستان خپلو خلکو، گاونډیانو او شریکانو ته ډاډ ورکوي چې خاوره به د هیڅ بهرني هیواد پر خلاف نه کاریږي، او دا چې افغانستان هیله لري چې د امریکا او ایران ترمنځ وروستي جنجالونه د خبرو له لارې څخه حل شي.
د ښاغلي فیصل په وینا د ایران سفیر د افغانستان د ښه نیت مننه وکړه. لدې مخکې د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم هیله څرګنده کړې و چې د سلیمانی وژل کېدل به له ایران او متحدو ایالاتو سره د افغانستان پر اړیکو ناوړه اغیز ونه کړي. د اجرائیه ریاست لومړی مرستیال محمد محقق پرون ازادي راډیو ته ویل چې افغانستان غواړي له خپلو ګاونډیو هیوادونو او مرستندویانو سره یو ډول ښه اړیکې وپالي.
افغانستان کشور آسیب دیده از تروریسم است، در اینجا همگی تشریک مساعی بکنند.
افغانستان له تروریسم څخه زیانمن شوی هیواد دی، دلته باید ټول ګډه همکاري وکړي. نو ځکه د افغانستان سیاست په تیرو شلو کلونو کې دا و چې د مرستندویانو او هغو هیوادونو ترمنځ چې د تروریسم پر ضد مبارزه کوي له لانجمنو مسایلو ځان لري وساتي او د دې هیوادونو یو رنګ ملاتړ خپل کړي،
افغانستان جلب کړي.
د جمعې په ورځ افغان ولسمشر اشرف غنی له ډیپلوماټیکو لارو د امریکا او ایران ترمنځ د روان کړکیچ د حل لپاره هیله څرګنده کړه او ویل چې په سیمه کې د کړکیچ د پراخیدو له احتمال څخه اندېښنه لري. ښاغلی غنی همداراز د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره په ټلیفوني خبرو کې د نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان د قلمرو د نه کارولو او د سیمه ییز کړکیچ د مخنیوي پر اړتیا ټینګار وکړ. تاسو ل پیغامونو
زه حیات الله نظری هم د کابل اوسیدونکو د قاسم سلیمانی وژل کېدل په البته عراق کې هغه اندازې چې په فیسبوکونو کې ټولنیزې رسنۍ کې خلک ورته په تشویش کې دي چې واکه د افغانستان پر امنیت په منفي تاثیرات ولري، فکر نه کوم ځکه ایران خپلې ګټې کاغه په هر ډول وسیږي په افغانستان کې ترلاسه کوي.
نم محمد لطیفی دی، ایرانی جنرال چې د امریکا لخوا پرون ووژل شو، نو دا پرته له شک چې د افغانستان په امنیتی برخه کې هم کېدای سي او څه ستونزمن سي افغانانو ته، هغه ولایتونه چې موږ د ایران سره سرحد لرو پرته له شک چې هر ملک په افغانستان کې یو څه منافع لري، په ځانګړي توګه د ایران چې اوس ایران په مسله غږیږو، ایران هم یو څه منافع لري د افغانستان په جغرافیه کې.
ظاهر سراغ هم د کابل ښار اوسیدونکو، په عراق کې د ایران سپای پاسداران مشر قاسم سلیمانی وژل زما بخپلن باندې د زموږ په هیواد افغانستان باندې هیڅ کومه منفي اغیزه نشي کولای. افغان حکومت نمو یوازنی هیله دا ده چې په دغه موضوع کې کمنځګړیتوب کولی شي، یو سولیز منځګړیتوب دی وکړي، او دغه ستونزه چې د ایران او امریکا کلونه کېږي چې دغه ستونزه رامنځته شوې ده، دوی د یو سولیز ګډون په حیث باندې دوی د ګډون وکړي او دغه ستونزه دوی د خپل منځ کې حل کړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولای دی. ورزو غزنی ته په دغه ولایت کې لا هم د کورنیو د غړیو له موجودیت پرته ځینې امنیتي سرتیري خاورو ته سپارل کیږي. دغه سرتیري یا هم له وسلوالو طالبانو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوي یا تیرور شوي او یا یې ټانګونه او رینجرې ماینونو وهلي. دغه وژل شوي سرتیرو کورنۍ له دولته غواړي چې مړی اور وسپاري. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه له غزنی یو راپور جوړ کړی چې د یو وژل شوي سرتیري د مور په ژړاو پیلېږي.
دا د هغه بوري مور ویراستان دي چې وایي زوی په پولیسو کې دنده تر سره کوله، خو کله چې د وسلوالو طالبانو په برید کې وژل سوی وو دا هیڅ خبره نه وه، مړی یې پردو خلکو خاورو ته سپارلی وو.
د دغه جماعت خلکو خښ کړی وو، مول سیار م راښکلی وای، یار به م کتلی و، بیا به م بېرته خښ کړی وای، پروا یې نه وه، ما نه دی لیدلی، لیدلی مې وای له خدایه به مې ارمان نه کړ. ویسان ان ویسنه خوری نه موری په خمارو سرگو بیسوک نیسی لازونه.
دا یوازې دغه په ویر لړلې مور نه ده چې زوی پردو خلکو په ابدي سفر سپارلی، بلکې د دې تر څنګ په سلګونو نورې کورنۍ هم دي چې د خپلو شیرینو مړې یې نه دي لیدلې. دا څوک دي؟ دا هغه کسان دي چې په غزنی ولایت کې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې دندې ترسره کوي. د غزنی اندړو ولسوالۍ سالی محمد وایي د دوی د تره زوی وژل سوی و، کورنۍ یې ډېر وخت وروسته خبره سوه.
د موږ په خپله یو د کاکا زوی و، تقریبا درې میاشتې وروسته موږ د ده له مرګ څخه خبر سو.
که د دغه وژل سوو سرتیرو کورنۍ له دولت څخه غواړي چې د دوی د وژل سوو سرتیرو مړي د کورنیو ته سپاري، خو ډیری وخت وسلوال طالبان تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو کورنیو ته اجازه نه ورکوي چې د هغې مړي دې په دغه سیمو کې خاورو ته وسپارل سي. مدني فعال سیف الله مفتون له دولت څخه غوښتنه کوي چې هر انګوي باید دغه مړي کورنیو ته وسپاري او یا هم کورنۍ ورحاضرې کړي.
زه له دولت نه غواړم اقلا که نور څه نسي ورسره کولی، دومره دې وکړي چې کله چې دا سرتیري په جنګ کې وژل کېږي دوی دې خپلو کورنو ته ورسوي، د خپلې کورنۍ ورباندې خبرې کړي چې هغوی په خپلو مراسمو سره دوی خاورو ته وسپاري.
په غزنی کې هغه ځوانان چې له خلکو سره د خیر ښېګڼې په موخه یې مټې رانغښتې دي وایي ډیری دا ډول پیښې رامنځته سوي دي. په پښتون آباد سیمه کې د ځوانانو د ټولنې مشر اسدالله مرجان خیل وایي د بېلابېلو ولسوالیو تر شلو پورې کسان یې د کورنیو د غړو له شتون څخه پرته خاورو ته سپارلي دي.
سیغو خلکو کورنۍ نه معلومې له ولسو تر شلو نفرو پورې موږ هغه نفر ښخ کړي وو چې بعضې خلک مین والي وو پېژندل کېدل نه، او داسې خلک وو چې کورنۍ معلومې وې په ولسوالۍ کې وو. کورنۍ ته بیال ورکړو چې زوی دې شهید شوی، تاسو راشئ. خلک د طالبان له ډار هم نه سوای راتللی.
بل لور ته بیا د ولایت ویان محمد عارف نوري وایي د ولسوالیو ځینې دا ډول پولیس لرو چې کورنۍ یې وروسته په وژل کېدو خبرې سوې دي، خو ډیری وخت مو هڅه کړې ده چې کورنۍ یې خبرې کړو.
په ډېر استثنایي حالاتو کې که داسې پېښ شوي چې د امنیتي سرتیرو کورنیو سره اړیکې نه وي ټینګې شوي، یا هم د وسلوالو لخوا د لارو په اوږدو کې په شهادت رسېدلي اعلانونه ترسره کېږي، او که چېرته بیا په هغه صورت کې نه پیدا کېږي له هغه میاد وروسته بیا دلته خاورو ته سپارل کېږي.
یاد دیوی چې په غزنی کې د امنیتي سرتیرو لپاره په ځانګړې سوو هدیرو کې د غزنی ولایت تر څنګ د ځینو نورو ولایتونو امنیتي سرتیري هم په داسې حال کې خاورو ته سپارل سوي دي چې د کور غړي به یې لا هم د راتلو انتظار کوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم اسمت سروان ته غوږ دو چې د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
د هیل ورځپاڼې د افغانستان د سولې او جنګ په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې لیکنې لیکوال په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه نه ګټل کېدونکې بللې او ویلي دي چې که په افغانستان کې سوله هم وشي جګړه پای ته نه رسیږي. د دې لیکنې په دوام کې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېده او د سولې د ټینګښت لپاره د هلو ځلو تاریخي پیښو ته اشاره شوې ده. د ورځپاڼې د لیکوال په نظر په 2001 میلادي کال کې د بن تاریخي کانفرانس یو له دغو تاریخي پیښو څخه و چې په افغانستان کې یو نوی باب پرانیست. په افغانستان کې لا هم سوله نه ده ټینګه شوې او د جګړې لمن نور هم ویړه شوې. نو امریکا باید د ناټو او افغان شریکانو په همغږۍ له افغانستانه د امریکایي پوځیانو ایستل پیل کړي. په ورځپاڼه کې هم دراز راغلي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور په اړه نظرونه متفاوت دي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر په شمول د دې هیواد جګپوري پوځي چارواکي تل وایي چې په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکوي څو ډاډه شي چې دا هیواد بیا د نړیوالو تیرورستانو پر ځالی نه بدلیږي. حاضر دمه په افغانستان کې نږدې 2000 امریکایي پوځیان میشتي. سیتیزن تایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان امنیتي حالاتو ته کتنه کړې ده. په دې لیکنه کې استدلال شوی چې د سکندر له وخته بهرنیانو هڅه کړې چې په افغانستان کې سوله راولي. بریتانیا په 19مې پیړۍ کې دا ډول هڅه وکړه خو ناکامه شوه. پخوانی شوروي په 20مې پیړۍ کې هڅه وکړه خو بریالی نه شو، او په 20مې پیړۍ کې عیني کار د امریکا متحدو ایالاتونو په دې هیله وکړ چې ګوندې متفاوته نتیجه ترلاسه کړي. خو د دې لیکنې لیکوال په دې باور دی چې په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه بریالی کېدای نه شي. امریکا له څو میاشتو راهیسې سختې هلې ځلې کوي چې له طالبانو سره د سولې د موافقې له لارې د افغانستان جګړه پای ته ورسوي، خو له دې سره سره لا هم د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې تشدد چندان کم شوی نه دی.
د د امریکا په مشرۍ د داعش ضد ائتلاف او ناټو د عراقي ځواکونو د روزنې پروګرام ځنډولی. دغه اقدام د ایراني ځواکونو د یو جګپوړي قمندان جنرال قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته د زیاتېدونکو ګواښونو د مخنیوي په خاطر شوی. سلیمانی د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواکونو قمندان و چې امریکا د یو تروریستي سازمان په توګه اعلان کړی. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد عملیات کوي، د عراقي ځواکونو د روزنې ماموریت موقتا ځنډولی دی. دا پریکړه د جنوري په دریمه نیټه د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا په هوایي حمله کې د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د قمندان جنرال قاسم سلیماني له وژل کېدو وروسته کیږي. رویټرز خبری آژانس د جرمنی پارلمان ته د جرمنی د یو جګپوړي پوځي چارواکي د لیک په حواله راپور ورکوي چې د امریکا د پوځ یو جګپوړي قمندان جنرال پات وایټ په عراق کې د ډیره امریکایي ځواکونو د خوندیتوب په مقصد دا پریکړه کړې ده. جرمنی جنرال اریخ پیفر د پارلمان د پوځي او بهرنیو چارو د کمیټو غړو ته په یو لیک کې لیکلي دي چې په ټول عراق کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې پروګرام ځنډول شوی دی. د امریکا په مشرۍ د داعش ضد ائتلاف په چوکاټ کې شاوخوا یو سلشل جرمني پوځیان هم په دنده بوخت دي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د ناټو یو ویاند هم پرون د جنوري په 14مه نیټه د عراق د امنیتي ځواکونو او پوځ د روزنیز پروګرام د ځنډیدلو خبر تایید کړی دی. قاسم سلیمانی د سپاهي پاسداران د قدس ځواک قمندان و. قدس په بهر کې د ایران د نفوذ د پراختیا لپاره خورا مهم ځواک ګڼل کیږي. دا ځواک چې په منځني ختیځ کې د ایران پلو وسلولو ملیشو په ملاتړ او روزنه کې مهمه ونډه لري، متحدو ایالاتو د نړیوالو تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړی دی. پر جنرال سلیمانی وروسته له هغه حمله وشوه چې د ایران پلو وسلولو ډلو پلویانو څو ورځې مخکې په بغداد کې د امریکا د سفارت مخې ته مظاهرې وکړې. دا مظاهرې په عراق او سوریه کې د حزب الله د اړوندې کتایب ډلې پر سنگرونو د امریکا د پوځ له حملو وروسته پیل شوې. په دې حملو کې د دې ډلې چې ایران یې ملاتړ کوي لږ تر لږه 15 وسلوال ووژل شول.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غواګستان دولس شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس هم تاسو ته د فرهنګي مسایلو په اړه باندې یو راپور لرو. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د جام منار او د بامیان ولایت د کلتوري حوزې په توګه د یونسکو سره ثبت شوی دی، خو دوی هڅه کوي چې د افغانستان نور تاریخي میراثونه هم د یونسکو یا د ملګرو ملتونو د تعلیمي فرهنګي او روزنیز ادارې سره ثبت کړي څو د افغانستان په نوم باندې پاتې وي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت داسې وخت د افغانستان د تاریخي آثار او میراثونو د ثبتولو لپاره هڅې کوي چې په دې وروستیو کې ایران د ملګرو ملتونو سازمان د کلتوري میراثونو څانګې سره د موسیقي آله دوتار په خپل نوم ثبت کړي. د افغانستان هنرمندان بیا وایي چې دوتار د افغانستان اصیله موسیقي آله ده. په دې اړه به د رحمت الله افغان راپور ته غوږ شو.
افغانستان د 2000 کلن لرغونی تاریخ مخینه په درلودلو سره زیات کلتوري میراثونه لري چې یو شمیر یې لمنځتللي او ځینې نور یې هم د لمنځتللو له ګواښ سره مخ دي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د معلوماتو پر بنسټ دغه هیواد له 5000 زیات ملموس او غیر ملموس کلتوري میراثونه لري چې لرغونی سیمې، تاریخي بناوي او بیلابیل دودونه ورکې شامل دي. د دغه وزارت مسؤلین وایي چې تر اوسه دوی توانېدلې دي چې 1200 کلتوري میراثونه ثبت کړي او له ډلې له 3000 زیات میراثونه لوحه گذاري هم سي. خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت فرهنګي مرستیال رسول باوري ازادي راډیو ته وویل تر اوسه افغانستان توانېدلې ده چې یوازې د غور د جامونر د کلتوري میراث او د بامیانو ولایت د کلتوري حوزې په توګه د یونسکو له نړیوال سازمان سره ثبت کړي. د ښاغلي باوري په خبره دوه نور کلتوري میراثونه چې یو د اتنګړه او بل هم اوزلو بده مستند سوی ترڅو د افغانستان د غیر ملموس کلتوري میراثونو په توګه ثبت سي.
ما
دو اثر
هغه وای موږ دو نور اثر کاندید کړي او اسناد مو ورته لیګلی تمه لرو چې د راتلونکي کال په جلسه کې دغه مطرح سوي چې یو ملي اتن او بل هم بسکشي یا وزلو بده
در جلساتي یونسکو مطرح
شد. د اطلاعات و فرهنگ وزارت د فرهنگی مرستیال په یونسکو کې د ایران د فرهنگی میراث په نوم دوتا د موسیقي آلې د سب په اړه وای دوی په دې اړه نوموړي سازمان ته لیک استولی او له یونسکو یې غوښتي چې افغانستان د دغه ساز د مبدا په صفت وپیژني. دا د موسیقي آله په دې وروستیو کې ایران په یونسکو کې په خپل نوم ثبت کړې ده. هغه لی باور زیاتوي چې شاوخوا 14 نور فرهنگی میراثونه هم مستند او دې ته چمتو سوي چې په یونسکو سازمان کې ثبت نومان سي. نوموړي د کاریزونو د اوبو د ویش سیستم هم د کلتوري میراث په صفت یادوي او وایي چې دغه کلتوري میراث د یونسکو او جاپان په همکارۍ په دغه سازمان کې د ثبت په هدف مستند سوی. خو اوس پوښتنه دا ده چې په یونسکو سازمان کې د کلتوري میراث د ثبت معیار څه دی؟ د دغه سازمان د معیارونو له مخې یو کلتوري میراث باید انساني نبوغ او شاهکار ښکارندوی وي او یا په ځانګړي زمان او مکان کې د بشري ارزښتونو تبادلې په ګوته کړي. دا میراثونو کې ملموس او غیر ملموس فرهنګي میراثونه شامل دي. د اندیشې څیړنیز بنسټ موسسې رئیس حسین حیدر بیگی ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان زیات کلتوري میراثونه لري چې باید په یونسکو سازمان کې ثبت سي، خو دولت زیات په روانه جګړه کې ښکیل دی او کلتوري میراثونو ته کم پام کوي. هغه وایي د لرغونو اثرو د ثبت او ساتنې په برخه کې زیاتې ستونزې لیدل کیږي. تمه لرو چې په لومړي قدم کې امنیت ټینګ سي، د اثرو د غیر قانوني کیندنې او غلا مخه دې ونیول سي او له یونسکو سازمان سره دې بحث وکړي. ښاغلی حیدربیګي د هرات د تیموریانو لرغونې تاریخي بناوې، په غزنی کې د غزنویانو د دورې لرغونې بناوې، په بامیان، کاپیسا، کابل او بلخ ولایتونو کې لرغوني اثرو ته په اشارې سره وایي چې دغه لرغوني اثر د حکومت د نه پاملرنې له امله د له منځه تللو په حال کې دي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت چارواکي وایي د نوروز دودیزه میله د مولانا جلال الدین بلخي مثنوي معنوي هم باید د سیمې د کلتوري میراثونو په توګه ثبت سي چې مبدا یې نننی افغانستان دی او یونسکو باید دا موضوع په پام کې ونیسي.
ستاسو له پیغامونو
دا د ننګرهار ولایت د لالپوی ولسوالۍ د تکنوز د کلي نه ګلدین تاج سره په تماس کې یم. زموږ د افغانستان دولت یا حکومت دا درخواست او غوښتنه او تقاضا هم دا ده چې په زموږ د سرحدي سیمې کوم ننګرهار ولایت چې کومې موږ سرحدي سیمې د لالپوی ولسوالۍ کې دلته خو افغاني خطخه نشته دي. دولت موږ مل افغاني برخلاصه کړې ده و کلداري به تاسو نه استعمالوي. کلدار افغاني موږ سره لاول شتل دي. افغاني خلکو سره چې هغه دولت تنخواګانې اخلي او په دولت کې کار کوي، موږ خو دولت کې موږ غریب خلک یو، دولت کې موږ څوک نه اخلي. دولت یې داسې خلک شته دي د هغه خلکو غم نه کوي څوک، یوه وجبه په دولت کې نه وظیفي سره نورې کوي. غریب سړی بالکل څوک نه پولیسوالۍ کې خبره مني، نه څوک په ولایت کې خبره نه مني. هغه یوه تنخوا څه چې یوه تنخوا د هغه کار نه کېږي، هغه لس یا کار کوي لس یې تنخوا دي. هغه خلکو سره اوس افغاني دي دي، اوس غریبو خلکو خلک راخسي ده. زمونږ ګوره د پاکستان نه ځه نیم د پاکستان ده همدره
پاکستانگانو
دا اورور اوس کوم اقتصاد ته چالو دی د شپې یو ولس بجې دی اورور سواری اندر سره نه چې دلته د بیرات کې نرداوت هغه پر دروازه باندې اله چور را ایستلی دی اورور ګرد چې سرک نه دروري دا اوس کوم اقتصاد راځي ورته و درې دې بي دي 500 افغاني بي دي 300 افغاني بي دي 200 افغاني دا اوس کوم سود خوري چالو دی اورور اوس پر مشران نه چلو بار به و درو ترانسپورت مې کړی دی کتاب چا مې ګرد سمه د لیسنس اسنه درته برابر دی بي دي 500 بي دي 600 دا نار ولایت پر ارجنجر باندې دا شروع چپاو شروع دی دا اوس کوم اقتصاد اورور
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوس هم د ازادي رادیو زینو اوریدونکو مکتې سمسونه را لګلې دي د افغان بي سیم اس ام اس اتسو اتلس لاري ابو یاسر پنوم یو اوریدونکو له زابل لیکلې امریکا که وغواړي د افغانستان خاوره د ایران پر ضد استعمال کړي نو د خبرو افغان حکومت به څونه کړی. ګل زمان کمالزی د کونړ ل مرکز لیکلی، امریکا غواړي د قاسم سلیمانی په وژنې سره نور هیوادونو ته وخی چې ترهګر تری په یو ځای هم نشي خلاصې ده. عزیز الرحمن ل ننګرهار لیکلی، د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی مړینه به د افغانستان په سوله او ناامنی باندې منفی اغیز ونه کړي، ځکه ایران چې تر کومه وس رسیدلې تر هغوی په افغانستان کې ناامنۍ ته لمنه وهلې ده. هم دغه اوریدونکو موږ نه ګیلام کړي و چې سمسونه نل ولو، موږ سمسونه د دل ولو نو نه پیغم چې ګیلام وسنګ کړي. خپلواک صافی د علی شنګ د لغمان لیکلی چې د لغمان ولایتي روختون په داخل کې یو شخصي درملتون جوړ شوی چې خپل دوا له بازار څخه په څو برابره قیمته په مریضانو پلوري. وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دی. ورزو مهم لنډو خبرونو ته افغان حکومت ایران ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له قلمرو څخه به د هیڅ هیواد پر ضد کار وانه خیستل شي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون د ایران له سفیر سره چې بهادر امینیان نومیږي په امنیت شورا کې خبرې کړې او دغه ډاډ ورکړی دی. افغان حکومت په مرکز ګرمۍ لرونکو کورونو، ښارګوټ او دولتي ادارو کې د لوګي د تصفیې د آلی نصبولو پریکړه کړې ده. دا وروسته لغه چې په کابل کې د ژمی پر رسیدو د هوا ککړتیا خلک په تنګ کړی وو. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې د یو سر ګروپ په ګډون د طالبانو درې وسلوال وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي په امریکایانو د ایران د برید په صورت کې به د ایران 250 ځایونو باندې برید وکړم. هغه دا خبره نن په ټویټ کې کړې ده. د ترامپ اشاره د 250 نه هغو 250 امریکایي اتباعو کارکونکو ته و چې کلونه مخکې د ایران لخوا د امریکا په سفارت کې یرغمل نیول شوی وو. د ملګرو ملتونو ملاتړ برخمن د لیبیا حکومت وایي پرون لږ تر لږه 28 کسان په مرکز ترابلس کې په یو هوایي برید کې وژل شوي دي. دوی ادعا کړې چې د غبرید د خلیفه هفتر وسلوالې ډلې کړي. روسي چارواکي وایي د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د جنرال قاسم سلیمانی له وژل کېدو په اړه خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره خبرې کړي. سرګی لاوروف ظریف ته د سلیمانی د وژل کېدو له کبله خواخوږي څرګنده کړي. د فرانسې پولیسو پرون د جنوري په څلورمه پلازمینې پاریس کې د مظاهره چانو د تیتو پر کولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز کار واخیست. دا مظاهرې د فرانسې د تقاعد په سیستم کې د اصلاحاتو لپاره د حکومت د پلان پر ضد پیل شوي. او د سربیا ولسمشر الکساندر ووچیچ مونتینګرو ته خپل سفر پرون فسخه کړ. ښاغلی ووچیچ په مونتینګرو کې د مذهبي ازادیو د نوي قانون په وړاندې د کړکیچ له رامنځته کېدو وروسته دغه پریکړه کړې. مننه کوم چې د ازادي رادیو پروګرامونو ته غوږ نیسې. پام دې سره رسیدو د اوسنی پروګرام د خبری برخې پای ته. اوس به تاندې څنګه خبرونه درته وړاندې کړو. تر هغه وروسته به بیا حقیقت سره پروګرام هم خبر شي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړون کای همایون هیواد د ازادي رادیو درنو اوریدونکو لایوي اونې ورستمو بیا هم په سلامونو د تان د څانګې خبرونه اوریدو تر بولم. دا اونې په انلاین کاروبار کېګو او و باورې چې ځوانان څنګه کولای شي انلاین کاروبار پیل کړي.
بلابل لارې دي، په ویب سایټونو جوړولای شي، چینلونو جوړولای شي، انلاین صرافي کولای شي. او
انلاین کاروبار څنګه د ګټې تر حد رسیدلی شي؟
که یو سړی کار پیل کړي هغه کې شپږ میاشتو کې وکولای شي پیسې وګټي.
او د انلاین کار پر مهال کوم خبرو ته پام وشي؟
د خپل استعدادونو یا وړتیاو په نظر کې نیولو سره انلاین کاروبار پیل کړي.
د تاند څانګې د خبرونه همایون هیوا جوړ کړي او زلیم هادی وړاندې کوو. په پیل کې راپور لرو چې همایون هیوا دی وړاندې کوي.
انلاین کاروبار ته په نورو هیوادونو کې ډیر ځوانانو توجه کړي چې اوس ډیرې د دې کارونو له برکته د ښه عاید څښتنان دي. خو په افغانستان کې چې د ځوانانو د بیکاری کچه لوړه هم ده، دې برخې ته ځوانانو یا پام نه دی کړی یا باور نه لري چې د انلاین کاروبار د لارې دوی ګټه وکړي. په اوس وخت کې انلاین صرافي، د انلاین خدمات وړاندې کول، فریلانس کار کول، ویب پاڼې، ویب بلاګونه او چینلونه جوړول هغه لارې دي چې د پیسو زیرمې ته د ځوانانو لاس ور برابروي. د پکتیا اوسیدونکی عبدالله زرمتی وایي
د بیکاري لمنځړو لپاره لارې چارې ډېرې دي. خپل ځوانان لاس په کار شي چې یوه لارې مثلا د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کول. خوشبختانه کې وایو په دې تېر لسیزه کې هغه کې ځوانان انټرنیټ ته ډېر لاسرسی لري. تقریبا وایو اټکلي کېدای شي لس پنځه لس میلیونه ځوانان انټرنیټ ته لاسرسی ولري. په فیسبوک یوټیوب دوی ته ډېر لاسرسی لري. نو دوی کولی شي چې د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کړي. بېلابېلې لارې دي، په ویب سایټونه جوړولی شي، چینلونه جوړولی شي، آنلاین صرافي کولی شي او آنلاین خدمات وړاندې کولی شي. زموږ یو څه بېلګې لرو هم. ځینې ځوانانو په دې برخه کې کار شروع کړی دی. آنلاین برخه کې دوی ډېر کار کوي.
بسم الله همدرد هغه ځوان دی چې آنلاین کاروبار کوي. دی وایي د دندې له ختمېدو وروسته یې ډېرې سختۍ وګاللې. د شپې تر ناوخته یې ټکسي چلوله، خو یو وخت چا ورپام کړ چې په انټرنیټ کې هم پیسې شته چې دی ګټلی شي.
یو وخت چې وظیفه مې ختمه شوه، کندهار کې مې دنده درلوده، بیا ما ته تر ډېره وخته پورې داسې بله وظیفه پیدا نه شوه. نو بیا ما د بیکاري نه مې دې ته لاس واچوه چې حد اقل زه یو کاروبار وکړم. یو موټر مې واخیسته، هماغه مې اخوا دېخوا ګرځاو. نو بیا ملګری مې هماغه راته وویل چې داسې انټرنیټ کې کار کېږي، داسې چاته مثال ویډیوګانې ایډیټ کړي، چاته لیکنې وکړي، نو داسې کولی شي چې ته یو عاید ترلاسه کړې. نو ما دا کار سم دلاسه شروع نه کړ چې څنګه ده، ما خپل کار ته دوام ورکړ. درېغه تر څنګ مې په دې باندې پلټنه وکړه چې زه څنګه کوای شم چې پیسې ترلاسه کړم. نو ویب سایټونه او یوټیوب او نورې لیکنې ملګرو سره نو بیا مې په دې اړه بېخي زیات پلټنه وکړله. اول مې په دې شي باندې ښه صحیح ځان پوه کړ چې زه څنګه کولی شم چې د انټرنیټ نه پیسې ترلاسه کړم. نو کله مې چې په دې باندې پوره تحقیق وکړ، بیا همغه نه وروسته ما ته په یو بل ځای کې وظیفه پیدا شوله. نو د وظیفې تر څنګ بیا مې د خپل کار پرې نه خود ومل چې وظیفه کله وي کله نه وي، باید ځان ته شخصي یو کار ولرم.
همدرد وایي په کمو امکاناتو یې کار را پیل کړ، خو اوس یې د آنلاین کار له برکته ژوند ډېر ښه دی.
یو کامره مو پیدا کړل، درې څلور نفر مو پیدا کړل. نو موږ په د ټولنیز موضوعات چې دي دغه باندې مو ویډیوګانې شروع کړلې چې مثال دا ویډیوګانې هم خلکو ته پند شي، هم سات ورسره تیر شي او هم دوی مثبت فکر ترې واخلي. نو هغه شو چې څلور میاشتې بعد چې ما مخواري وکړه، دا غنه بعد ما ته د چینلو یا مثال د خلکو سره چې ما پارټنرشپ کوو نو دوی ما ته پیسې شروع کړل. زه خپل ډېر کار کوم، نو د دې کار بدل کې ما د میاشتې 15,000 افغانۍ پورې برابرېږي.
عبدالحمید ظفر د ننګرهار پوهنتون له اقتصاد پوهنځي فارغ شوی. نوموړی چې یو ویډیوي چینل لري او په پښتو ژبه د محاسبې مضمون تدریسوي وایي ځوانان کولی شي په هغو برخو کې آنلاین کار وکړي چې دوی پکې وړتیا لري.
هغه څوک چې په کومه برخه کې وړتیا لري، استعداد لري، نو هغوی دې د خپلو استعدادونو یا وړتیاو په نظر کې نیولو سره آنلاین کاروبار پیل کړي. او یو څوک دې کوشش نه کوي چې په کومه برخه کې وړتیا نه لري یا استعداد نه لري، هغه دې هم دغه کاروبار یا آنلاین کاروبار پیل کړي. دا ځکه چې په آنلاین کاروبار کې شرایط سخت دي، یعنی یو څوک نشي کولای پرته د چا له اجازې نه د هغه مواد خپاره کړي. زه په خپل هم له اقتصاد پوهنځي څخه فارغ یم او 9 کاله د مالی محاسبې په برخه کې مې عملی کار کړی دی. ما هم چینل جوړ کړی دی او د مالی محاسبې د تدریس لړۍ مې پکې پیل کړې ده. نو زما خپل هم همدا دوه غوښتنې دي، یو خو محصلین ترې استفاده وکړي یا د مالی محاسبې مینوال ترې استفاده وکړي، او دوم قدم کې په راتلونکي د مال لپاره د عاید یو سرچینه هم وګرځيږي.
په ځینو آنلاین کارونو کې پیسې ژر لاسته راځي، خو ځینې یې بیا داسې هم دي چې د شرایطو پوره کول یې وخت نیسي. نجیب شمنوایی آنلاین کاروبار وخت او خواري غواړي چې په عاید بدل شي.
ډېر چینلونه او ویب سایټونه شان چې هغوی د کلونو لپاره کار کړی ده، اوس په یو څه باندې بدل شوي. ځینې کسان غواړي ځوانان چې موږ هم باید ګټه دي هغو شان ځینې وکړو، خو د هغوی څو کاله مزل کړی، دوی غواړي په یو څو هفتو یا څو میاشتو کې باید نتیجه ورکړي. خو که په دې برخه کې مشورې ورکړل شي ځوانانو ته، یا ځینې پروګرامونه او شان دوی سرچ کړي، کتابونه وګوري، انټرنیټ کې دې معلومات ترلاسه کړي، شاید داسې لارې وي چې باور هم ورباندې پیدا شي او هغه لارې پیدا کړي چې دوی ګټه ځینې وکړي. ګټه کول لپاره ممکن دا هم یوه ښه لاره وي چې اول وخت کې په دې کار کی تدریجی شکل سره کاروبانیو کی ترڅوس دا غټی ته ورسیږي. بیا هغه وخت کې غټی ته رسیږي چې میاستو ورسته یا ممکن کال ونیسی. بیغه وخت کې د دې ته بعد یو کار په سترګه وګوري پوره کار، یعنی مخکې لغره ممکن د زمینی کار په شکل باندې استفاده ځنی وکړای سي د کامیابی لپاره.
سمینه ستانکزی وایي هغه ځوانان چې په افغانستان کې انلاین کار کوي له ستونزو سره هم مخ دي. نوموړي له حکومت، بانکونو او مخابراتي شبکو څخه غواړي چې د انلاین کاروبار چارې د ځوانانو ته اسانه کړي.
پکار ده چې د مخابراتو ټکنالوژي وزارت هغه کمپنۍ چې د انټرنیټ مشتریانو ته ورکوي او بانکونه باید د انلاین کاروبار د وړېدو لپاره هڅې وکړي. یعنې هغه بانکي کارتونه چې د انلاین پیسې پرې ورکول کېږي ډېر یې په افغانستان کې نشته. پکار ده چې بانکونه دغه سهولتونه رامنځته کړي چې د انلاین کاروبار خلق په اسانۍ خپل پیسې ترلاسه کړي. پوسنی ډول هم کېدای شي پیسې ترلاسه شي، لیکن لار یوګدا یو څه سخته ده. ورسره انټرنیټ هم ارزانه شي، ځکه چې انټرنیټ چې قیمته وي هلته آنلاین کاروبار په اسانۍ پرمختګ نشي کولای. نو د آنلاین کاروبار په مخ کې چې کومې ادارې دي که دوی دا سهولتونه رامنځته کړي، دا به ډېر ځوانان وهڅوي چې آنلاین کاروبار پیل کړي او مصروف شي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟ دا سې ځوانان څنګه آنلاین کاروبار پیلولای شي، څنګه آنلاین کاروبار تر دې حد رسیدلای شي چې په عاید بدل شي، او د آنلاین کاروبار پیسې له کومو لارو ترلاسه کیدلای شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له رحمت دیوان سره چې خپل آنلاین کار کوي او په دې اړه یې کتابونه لیکلي مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
دیوان صاحب، ډیر ځوانان په افغانستان کې اوسګار دی، وای کار نشته، څنګه او لکوم زی کولای شي دوی انلاین کاروبار را پیل کړي؟
ته ټولو مهمه خبره خدا ده چې څومره پیسې فزیکلی په نړۍ کې پرتی تر دې ډېرې زیاتې په انټرنیټ کې انلاین پرتی دي. د بیل کې په ډول باندې که تاسو لوی ویب سایټونه وګورئ، په ګوګل کې د دې په اړه سرچ وکړئ، کنه تاسو ته بیا پته لګي چې مثلا دا د یو هیواد تر بودیجی ډېرې لوی پیسې ګټي هر کال. نو که څوک غواړي چې په دغه ډیرو پیسو په دغه بلیونونو پیسو کې لږ شانې پیسې ځان ته ترلاسه کړي، نو هغوی ته پکار ده چې لومړی په دغه شیانو باندې ځان پوه کړي. تر څو پورې چې ځان پوه نه کړي دا پیسې څنګه راوستل کېږي له دغه ځایه بیا نشي کولی. هغې کې په ګوګل او یوټیوب کې سړی کولی شي ځان پوه کړي، بیا د دوی شرایطو باندې ځان پوه کړي. هغه شرایط چې دوی پوره کړل بیا دوی تر هغې وروسته پیسې ګټي. د انټرنیټ په برخه کې باید ته نوښت وکړي، ځان اپډیټ وساتي، تازه معلومات ترلاسه کړي، او د هر شي په اړه ته تر هرې ورځې دویمه ورځې ته زیات کار وکړي. ته چې څومره دویمه ورځې ته زیات کار وکړي او هماغومره به ته ډېره ګټه ترلاسه کړي. کله چې یو کس کار شروع کوي هغه د لومړی خپلې وړتیا ته وګوري، بیا د خپل کار ته وګوري چې مثلا یو پلان ولري چې مثلا هغه زه کولی شم دومره کار وکولی شم او دغسې په طریقه باندې خلک ځان سره وساتلی شم. نو پرله پسې چې یو څوک کار وکړي نو هغه حتماً ګټه کولی شي، هغه د پاره به ډېر ښه وي چې ډېر زری کامیاب.
تاسو مخکې ویل چې مخکې دې چې یو ځوان دا کاروبار را پیل کړي باید پرې پوه شي، خو مثال کله چې دې پې پوه شو بیا را پیلوي، څنګه یې دغه حد ته رسولی شي چې بیرته دا شاید دوی ته ګټه وکړي؟
که یو سړی کار پیل کړي هغه کېدای شي شپږو میاشتو کې وکولی شي پیسې وګټي، خو که هغه لږ سمارټ کار وکړي کولی شي میاشت کې پیسې وګټي. یعنی دا دقیق وخت نه دی چې سړی د څومره وخت کې پیسې وګټي، دا ستا په کار پورې اړه لري. د بیل کې په ډول باندې که یو سړی غواړي چې په یوټیوب کې کار وکړي، کنه هغه ته ټولو دا مهمه ده چې د یوټیوب په هغه مهمو خبرو باندې ځان پوه کړي. له هغې وروسته کولی شي ځان ته اکاونټ جوړ کړي، هغې وروسته کولی شي ویډیوګانې جوړې کړي. د ویډیوګانو جوړول په اوسني وخت کې ډېر زیات اسانه کار دی. سړی کولی شي په یو موبایل باندې غږ هم ریکارډ کړي، ویډیو مو کې، ایډیټنګ کې، هر کار پہ کولای شي. په یوټیوب کې به څو شیان ډېر مهم دي. یو سرلیک ډېر زیات مهم دی، تمنیل ډېر زیات مهم دی، مثلا که مکس چخکاری، ډسکرپشن مهم دی، داغه ټیکس ډېر مهم دی. چې په دې شیانو باندې یو کس پوه شي او دا شیان زده کړي نو داغه یوټیوب چینل به ډېر لږ وخت کې پرمختګ کولای شي. دویم دا چې مثلا که تاسو په پیل کې چینل جوړوي او تاسو د یوټیوب لیدونکي کم وي، کولای شي په فیسبوک کې شیئر کړئ، په ټویټر کې شیئر کړئ، په نورو ځایونو کې شیئر کړئ. یوټیوب به تاسو ته مثلا هغه وخت کې پیسې درکوي چې کله تاسو د یوټیوب زر سبسکرایبر پوره شي او زره ساتونه واچ ټایم پوره شي. تر هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ د ګوګل ایډسنس ته اپلای وکړئ. د ګوګل ایډسنس د یوټیوب د پیسو د ګټلو پارتنر دی. کله چې دې ته اپلای وکړئ تاسو اتوماتل ته د ګوګل ایډسنس اکاونټ هم جوړیږي. تاسو کولای شئ د خپل جیمیل لاره بیا غره خلاص کړئ. د ګوګل ایډسنس اکاونټ او کله چې تاسو یوټیوب تاسو چینل وی منی نو هغه دواړه تاسو سره کنیکټ کولای شئ او هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ چې پیسې ترلاسه کړئ. همدارس که تاسو غواړئ چې د ویب سایټ نه پیسې وګټئ یا د بلاګ نه پیسې وګټئ، هغه لپاره مهمه ده چې تاسو اول خپل بلاګ جوړ کړئ یا ویب سایټ جوړ کړئ، خو دا غي تر مخکې دا غي مهم شیان چې دي، مثلا په ګوګل کې شته، تاسو کولای شئ سرچ کړئ او وی ګورئ دا غي کې څو شیان مهم دي. څو شیان مهم دي؟ مثلا تاسو چې ډیزاین او هر څه کمپیوټر کې دا غي لپاره ټولو مهم شی ایس ای او دا، سرچ انجن اپټمایزیشن. څومره چې تاسو د ویب سایټ خو یا د بلاګ خو او عمر کولای شئ تاسو ډیر خلک خپل کړئ، نو پاغي طریقه باندې ځان پویول دي چې ترڅو پورې تاسو د ویب سایټ او بلاګ لیدونکي زرګونو ته ورسیږي. تاسو کولای شئ ګوګل ایڈسنس اپلای وکړئ چې هغه تاسو ویب سایټ او بلاګ اپروف کی وی منی، لاغه ورسته کولای شئ پیسې وګټئ.
کله چې یو څوک آنلاین کاروبار کوي څه ډول بیا هغه پیسې ترلاسه کړي؟ یعنی د بانک له لارې ترلاسه کولای شي که ځینې نورې لارې چارې هم شته؟
دغه داسې ده چې په آنلاین د کار کولو په اړه بلها پیمنټ میتډز چې کار کوي کنه په نړیواله کچه خو ډېر زیات دي. په افغانستان کې بیا موږ مشکل دا لرو چې دلته یوازې یو پیمنټ سرویس کار کوي، یو پیمنټ میتډز چې دی هغه د بانک له لارې دی. مثلا په نړۍ کې په انټرنیټ په برخه کې داسې ډېر لوی شرکتونه دي چې هغه ډېری چاته د بانک له لارې بیخي پیسې نه ورکوي، هغه یوازې پیپال کاروي. پیپال یو نړیوال پیمنټ سرویس دی او د هغه لوی هیوادونه چې کوم دي هغه ټولو کې کار کوي کنه. خو تر ټولو اسانه او بهترینه لار چې ده هغه د بانک ده، چې مثلا هغه ځای کې تاسو کار وکړي چې هغه کې د بانک د پیمنټ میتډز وي. ځکه نور پیمنټ میتډز دي هغه پیسې به راوستل ګرانه ده، بلکې د ډیرو خو ناممکنه ده.
درنو اوریدونکو دا و د دې اونۍ د تاندې څنګ خبرونه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه، زه نسیم شفق یم. د حقیقت صدې د دې اونۍ په خبرونه کې د کابل ښاروال احمد زکی سرفراز سره مو په کابل ښار کې د ستونزو او خاري خدماتو په اړه خبرې کوو. خغل سرفراز پروگرام تخرغ لاست.
از وضعیت شهر کابل فعلا چقدر رضایت دارین؟
ببینین، یک شهر که 40 سال بالاخره در یک فضای جنگی رشد کرده باشه، حداقل 19 سال در یک فضایی که نه پلان وجود داشته بوده باشه، نیازمندی فوق العاده بوده باشه و مردم به خاطر مسکن همواره در تلاش ساخت ساز بوده باشن، و زیربنایی که در طول 40 سال قسمی که موجود بود آسیب دیده باشه و بعدن اصلا پلان برای انکشافشان وجود نداشته باشه و ساخت و ساز مقطعی قسمان بر اساس نیازمندی و عکس العملی صورت گرفته باشه، در یک شهر رضایت باید مطابق با می بک‌گراند باشه. یعنی شما ببینید که ما از کجا حرکت کردیم. در یک وضعیت اقتصادی، اجتماعی، جنگی وقتی که شما می‌بینید، ما فکر می‌کنم اگه خوشبینانه بگوییم بد نیستیم.
یا موضوع په خپل سر د بلند منزلو یا د لوړ پوړیزو ودانې جوړېدل دي، دا یو ستر ستونزه ده په کابل کې. د دې مخنیوي لپاره آیا په عمل کې څه کړي کنه؟
ساخت ساز و تخلفات ساختمانی یک مبحث بسیار کلان است، مگر به قضیه قبلی اشاره بکنم که 19 سال نیازمندی فوق العاده به مسکن، به انکشاف، نبود پلان، متاسفانه یا خوشبختانه یک جو کاذب اقتصادی که یک عالم پول سرازیر شدن و یک مقدار فایده بسیار زیاد در خود ساخت ساز و نبود قواعد، ضوابط و میکانیزم انفورس کردن یا تنفیذ پلان های شهری و قانون، ای باعث شده که یک فضا برای کسایی که بخواین سوء استفاده بکنن از وضعیت ایجاد شده باشه. خود تخلف به یک فرهنگ تبدیل شده. بلند منزلایی که معیاری نیست، طبق پلان نیست، این ما را متاسفانه شاید ناسیب میرسونه. مسئله دیگه که بسیار مهم است، شهر کابل با توجه به موقعیتی که ما داریم در کل در افغانستان، با توجه به فضای کمی که از بود فلت یا عمار بودن یا فضای قابل انکشاف باشد داریم، یعنی ما نمیتونیم در کل به طرف رشد افقی بریم. اتفاقا کامپکت سیتیز یا شهرهایی که متراکم امروز یک کانسپت بسیار مهم است و در تمام دنیا تلاش به این است به خاطر کاهش مصارف زیربناها و همچنان اسمارت ساختن یا هوشمند ساختن شهرها به طرف متراکم شدن برند. یعنی ساخت و ساز بلند منزل در صورتی که پلانی باشه، در صورتی که مبانی و نیازمندی های پیش بینی شده باشه، گپ نیک است. اما این که من یاد کردم از یک طرف پلان وجود نداشته، از دیگر طرف عظمی جو نیازمندی سوء استفاده صورت میگیره، این گپ قابل تشویش.
مشکل ایجاد کرده در شهر کابل باید بپذیریم. مردم انتقاد میکنند که شهر کابل به گونه خودسر در حال مبدل شدن به شهر سایه است.
هر کی مطابق پول داره بلند منزل میسازه. یکی از اتهام هایی است که هر منزل که خودسرانه اعمار میشه هر ناحیه شما $10,000 $20,000 از کسی که ساختمان میسازه یک منزل کانکریت میندازه پول میگیره. آیا شما آگاه هستین؟ اگر آگاه هستین چی اقدام کردین؟ اگر نیست نهایت شهروال کابل چرا آگاه نیستین؟
من به باور هستم که اگر همشهریان ما، اگر پلیس، اگر نهاد عدلی و قضایی خبر میشن که فساد وجود داره و ایره ارجاع نمیکنن به ما و پلیس و قضا، اینا خیانت میکنن.
مسئول امنیتی تیم 400 و چند نفری شما بسیار عاجل گرفتار شد، فکر نمیکنین که خودش یک نشان دهنده بسیار یک فساد قوی است؟
من به اول گفتم مفتم کس خبر میشه و هم بس میبینی که نابینا چه هست و ایره ارجاع نمیکنه به نهاد عدلی و قضایی، در واقع مرتکب خیانت شده. حال ببینیم که شما گفتین اگر اسناد وجود داره و شما اسناد ببینیم که یکی افواهات است، یکی واقعا کسایی که پول پرداخت کرده، کسی که پول پرداخت کرده خودش هم مجرم است. بس بعدی است که من به شما یاد کردم یک فضا یا یک جو فوق العاده با فایده موجود است. اینا میسازن میکانیزم پرداخت تکس و فیس به حکومت وجود نداره. این 19 سال که ساخت ساز خود سر به یک فرهنگ مبدل ساخته وجود داشته و هیچ وقت اینا بر گرفتن پلان مراجعه نکردن. وقتی که میان نزد ما مراجعه میکنن در بسیار حالات، وقتی که ما میگیم خب 60% ساعت ساختمانی حد اکثر، خب در بعض حالات باز ما نظر به موقعیت انعطاف پذیری در خود پلان وجود داره و 40% یا حداقل 30% ساعت سبز باید رعایت شه. وقتی که اینا میبینن و نمیتونن خود عیار بسازن، میرن به خود سر شروع میکنن ساخت سازن. حلقات یا فضا یا فضای مافیایی که شکل گرفته در این 19 سال، خب فایده در اصلش قرار داره. پلیس دخیل بوده، سرانوالی از قبل دخیل بود، شاروالی دخیل بود، جنایی دخیل بود، امنیت ملی دخیل بود. در این 19 سال ساخت ساز که صورت به نظرتون چقدر تخلف اتفاق افتاده باشه؟
ستاسو اقدامات ده خودسر ودانه یو پوراندی سدی، آیا عملیم سکری کم کری که دیسی دو دری بلگی واس؟
دموگ عملی اقدامات شد په دغه اخر کې صورت نیولی. ګوره کمیسیون رسیدګي په تخالفات شهری و ساختمانی یو غټه کمیسیون چې درې سبې جام په هدایت باندې ایجاد شوه، دغه 309 نفری قطعی چې د شاروی لپاره گزارش ورکې دغه ایجاد شوه کنه. دلته هر ورځ پسل هاو شکایت شمو ترازی اغه باندې اجرات کی یا توقف ورکول کی یا اغه تخلفات. خو بیا هم دغه نون اسکل چې مثلا دغه خود سره فعالیتونه جیان درلود، دغه مشکل خبر از شپه یا دولس کې دغه توقف ورکول شي.
سرفراز صاحب، یو بل شکایت چې خلک کوي رسنیو سره مطرح کیږي او مشکلات هم په خار کې جوړ کړي دي، اغه ستاسو د نواهی او زینو نور ارګانونو چې نه غواړم لغو څخه نوم اخلم، له هټۍ څخه له دکانونو څخه پیسې اخیستل دي، پیادرونه بنسوي دي، سرکونه بنسوي دي او د ترافیکو د مشکل درامسته کوي یو علت هم دادی. دی برخه کې تاسو چې کله راغلي څه اقدامات هم کړی، آیا د کابل ښار کوم سیمه هم پاکه کړی؟
خو یو د سروشي مسله ده چې متاسفانه دغه یو غټه اجتماعي مشکل است، ځکه چې د خلکو لپاره موږ نه تر اوسه پورې یو میکانیزم موجود نه ده چې دوی لپاره دغه دوامدار اشتغال زمینه برابر شي کنه. نو دوی مجبور دي د دوی د لاسته راوړلو لپاره ورسی سرک پر سر باندې او پلوری دغه شان چې دوی سره موجوده ده. نو موږ یو میکانیزم جوړ کړی چې دوی سروي کیږي، دوی راجستر کیږي او دوی لپاره یو مشخص ساعتین کیږي، خو دغه وخت نیسی موقت میکانیزم په اساس باندې دوی سروي شروع ده او موږ غواړو چې دوی تنظیم شي د جادي په دوه خواو کې. دغه معلوم در وخت نیست چې اساسی لاره ورته موندل شي.
څومره وخت غواړي؟ نو لاسکاله تیر سول
زه دغه نو لاسکاله زناوارم چې معلوماتي
تاسو استاد راغلی است، هر شاروال سره چې موږ مرکه کړي هغه له پلان څخه خبره کړي، هغه هم دا ویلي چې زه اقدامات کوم، اقدامات پیل کړي، کله چې تللی یو اتهام پی وارد شوی د فساد او کورنۍ بیا هم د شبل دوم شاروال راغلی دی، دریم شاروال راغلی دی، هم دغه سی انتقاد کړي په مخکینی باندې.
خو زه نه غواړم چې دوی په واره باندې تبصره وکم، هغه څه هسته چې موږ پرهاله لري نو خلک پویږي اجرات شوی.
آقای شاروال، آیا شما به شهر کابل گشت و گذار گاهی دارین؟ میگردین؟
شاید یک سوال بسیار جالب باشه به من. هر روزی که ما میاییم و میریم، در هر مجلسی که میریم، غیر از سرویهایی که داریم، به نواهی که میریم، پلانایی که مطرح میشه، شاید حداقل اگر شما صفحات اجتماعی ما رو ببینید، نقشه ما رو در نقاط مختلف شهر میبینید.
جوچه های دو کنار سرک هم دیدین که در چی وضعیت است؟ کجاها بند است؟ از کجاها جالی است؟ سر جوچه ها نیست؟ توجه کردین چقدر جالی پس خریداری شده؟ در کجا پس گذاشته شده؟ چرا سرقت شده از طرف بیشتر معتادین؟
میبینید یک چیز به شما بگویم، شاروالی امروز شما اگه قهرمان شوین تمام شهر پاک بکنین، فردا پس به مون اندازه زباله تولید میشه، فردا باز باید قهرمان شاین مون اندازه را پاکنید. کانال ها، جویچه ها، ساخت سازش شاید پیشینه جریان داشته باشه، شما سر کار میبینید، پاکی و صفایی و تنظیف هر روز صورت میگیره. اما وقتی که شما همشهریان ما دوباره پس بریم تخریب بکنیم بکنیم، ده بالای هر جوشه و هر پنجره ما نفر استاد کردن نمیتونیم. اینو شما میفهمید، میکانیزم جزایی ایره که کسایی که کارم میکنن، حداقل 6 ماه قبل ما روان کردیم به وزارت عدلیه مقرری است دیگه به تخلفات، که تخلفات زیربنایی، تخلفات محیط زیستی، تخلفات ساختمانی کلش در لابلای زیر به جزئیات گفته شده که میتونیم اجرا بکنیم. حال هم در صورتی که ما متوجه خلای باشیم خب ترمیم هم میکنیم، توقف هم دادیم فعالیتی که در قبال تخریب باشه. شاید شما در جیان باشین، چند اصل درخت موقت شد در سرک میدان هوایی، کمپانی کمرای آرس کار میکردن، ما حدود 6 میلیون افغانی اونا رو جریمه. در نهایت از یک بود وقتی که همشهریان ما هم کار نباشن، وقتی که اینا مثل که ناظر هر وضعیت هستن، آلما اپلیکیشن روز گذشته نشر کردیم، یکی از گزینه‌هایی که ما در اونجا داریم، یکی از آپشن هایی است که تخلف یا شکایت کس رو گزارش بدن. وقتی که متوجه میشن یک درخت قطع میشه، وقتی که متوجه میشن جالی بالای کانال دزدی میشه، وقتی که متوجه میشن کس همین جالی بالای کانال دولت خرید و فروشش است، مردم باید احساس مسئولیت بکنن، اینو به ما خبر بدن.
ایستگاهی جوری سیوی دغه ایستگاهی چې تاسو د بسونو لپاره جوړی کړی، د معتادینو لپاره په استراحتګاه باندې بدل شي، او دغه راز د غرفو دوست پنې دروازي هغه هم تقریبا پوزینه موارد کې وړل سیوی دي. ستاسو اقدامات سي
کوری ترانسپورت په باره کې د مشخص ارګان نه بزی داخل د په کابل کې شاروالی موږ زیربناوی تاسو جوړو، لکه د ایستګاه سرک او افس مراقبت غشه. وزارت محترم ترانسپورت دوی باید میکانیزم جوړ کړي، پالیسیګان جوړ کړي، او سکتور خصوصي باید تشویق کړي ته اجازه ورکړي چې دغه ایستګاه او تاسو نه استفاده وکړي. مثلا باید پابلیک ترانسپورت یا ترانسپورت عامه بسونه باید دوی فعال کړي، او ترافیک باید تنفیذ د قانون وکړي. اوس دغه تاسو جوړ سو فقط وزارت ترانسپورت روسه پوری نه د توانی دل چې پابلیک ترانسپورت سیستم جوړ کړي، یا مثلا ملی بسونه یا شرکتونه تشویق کړي چې دوی راسي او دغه سیستم فعال سي. دوی زه فکر کوم چې دوی له خونه باید پوښتنه وسی. او د ترافیک مسله، د تنفیذ د ترافیک د قانون د مسله، د چاغم شینواری صاحب تاسو رئیس ترافیک شوه، باید دوی له خونه پوښتنه وسی څنګه دوی تر اوسه پورې په کوم مرحله کې دوی ده. او د رئیس جمهور د 1416 فرمان په اساس باندې ترافیک هم وسوځه ترانسپورت گزارش ورکړي دوی ترتیبات نیسی. نو دغه درې ارګان دغه مسله کې سي داخل ده، بیا هم که تخلف کوي او سوق تخریب کوي، نو موږ قوانین استا ان شاء الله اجرات کوو. دغه
څه فکر کوي چې کلم وظیفه دلته پای ته رسیدي په شهروالۍ کې، آیا شما فکر خاط کردین که یک شهروال موفق با توجه به مشکلات که در شهر کابل است بودین؟
ببینین شهر یک موجود زنده است، هر روز مشکلاتش فرق میکنه، هر روز تغییر شکل میده، هر روز نفوس نو میاد، هر روز چالش های نو پیدا میشه، و هر روز باید نسخه جدید برش داده شود. این پروسه هیچ وقت ختم نمیشه. پلان گذاری، خب بالاخره مطالعه، تشخیص چالش، تحلیل چالش، پلان گذاری، تطبیق، آموختن درس ها، این سایکل ادامه داره. مقصد کلانترین چالشی که ما داریم متاسفانه منابع بسیار محدود داریم. تطبیق یک پلان، مواجهه با مشکلات، ساختن زیربنا با یک عالم منابع مالی نیاز داره. با شما معلوم است که ما در بودجه ملی خود چقدر مشکلات داریم. از بعد اواید بسیار کمی که ما داریم، مردم متاسفانه در پرداختش بسیار سهم ناچیز دارن. بنابراین وقتی که منابع نباشه، هر قدر پلان خوبم که باشه، تطبیق از او وقتگیر، پرچالش و ناممکن است. از دیگه طرف ظرفیت شما ببینید، ظرفیت متخصصین در بعد توسعه شهری زیربنا بسیار محدود است. مزید بر علت ای وقت میشه که از بود قوانین، قواعد، ارتباطات ارگانای یکی به دیگه هم مشکلات فوق العاده داشته باشه، مثل که ما از ترافیک یاد کردم، یا در کل ازدحام ترافیک که چندین نهاد دی دخیل است. حالا اگه یکی از نهادها سعی کار خود نکنه، شاید دیگرا چی باشن، یعنی نتونن که مؤثر نتیجه ملموس به جامعه بتونن تقدیم بکنن. در درازمت شما گفتین که روزی که شما ببراین، هر روز خوشبختانه سر رضایت دارم، و ما فکر میکنم جامعه ما خوشبختانه تا حد زیاد متوجه ازی هستن که چه تغییرات در اواخر آمده. ما احساس میکنم که در استقامت تطبیق پلان و بهبود وضعیت شهری تلاش های ما خوب است، ایدئال نیست، همیشه فضا برای بهبود وجود داره، ما تلاش کرده میریم که بهتر شویم. وقتی که مردم هم امرای ما یک جای دست بتن، انشاءالله روز خاطر رسید که ما حداقل خوب باشیم.
آیا له زورواکان سره مخامخ یې په کابل ښار کې پیو ډول سره په خپل کارونه کې کنه؟
سل په سل کې
حکومت ساته دي د زورواکان.
دغه مشکل په خنه ده، پوسی خو بیا یو مافیایی جو په خصوصا په سخت ساس کې جوړ شوی. معمولا هغه غیر قانوني اجرات چکیږي غصب چکیږي هغه یو عاجز سړی نسی کوي چې هغه وکړي معمولا یو څوک کوي چې حتما نفوس لري پیسې لري او په مقام کې کار کوي زه نسم کوي چې په جزئیات درته وایم په خپل خپل پوهیږي او معمولا چې تاسو تلاش کوئ چې دغه تخلف په مخه بودریږي نو کسی مخامخ کیږي دا غټ چالش د مال لپاره هم ده مخکې هم او شاید راتلونکي کارونو کې بیا هم دغسې
ووسي ډېره مننه سرفراز صاحب
سلامت اوسئ
تشکر
شما زنده باشئ